زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري د مازیګر څلور بجې دي. قدر من اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه لرو او همدارس د آزادۍ رادیو اونیس پروگرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. داسې مهال چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګیدلي، نن نړیوال د فبروري 11مه په ساینس کې د نجونو او ښځو د ونډې ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې لیکلي چې ښځې د نړیوالې ساینسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې یې ونډه او بودیجه کمه ده. انتونیو ګوتیرش د هر نجلۍ او ښځې پر ملاتړ هم ټینګار کړی څو د ده په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د طالبانو حکومت د نورې نړۍ برعکس په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې او د نجونو پوهنتونونه تړلي دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومرس حیدری وای له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی چې دا سرحدي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیر اونۍ د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال جوړولو او د پوله بندولو ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون سلګونه افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 903 افغانان د اسلام کله بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي. پرون ایرادي رسنیو د خپل هیواد د رضوي خراسان ولایت د پولیساتي ځواک د قمندان مجید شجاع له قول ویلي و چې په 15 ورځو کې 40000 افغان کډوال په دې ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. ایران وایي چې په دې هیواد کې تر 15 میلیون ډیر افغان کډوال میشت دي چې اکثر قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د کمیسیون د اعلان لمخې د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلي. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې 2 نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړلي دي. له تحریک انصاف وروسته ډیری څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند ګټلي. د مسلم لیگ نون ګوند 15 اویا او ورپسې پیپل ګوند 450 څوکۍ خپلې کړي. همدارس متحده قومي غورځنګ ولس جمعیت علماي اسلام او د مسلم لیگ قاف هر یو 3-3 او د استحکام پاکستان ګوند 2 څوکۍ ګټلې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې لرفه ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته لاره هواروي. په رفح کې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیل پلان اندېښنې پارولې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د غزې له 2,300,000 نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. د اسرائیلو صدر اعظم په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه په رفح کې د حماس پر ضد د اسرائیلو د عملیاتو د پراخولو په اړه پر خپلې پرېکړې ټینګار وکړ، خو ویل چې ملکیانو ته به د خوندي وتلو لاره هواره کړي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یورزنی سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 15 اوور کې 104 منډې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه کوربه سریلانکا د 240 منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې سریلانکا د 302 منډو هدف ټاکلی و چې افغانستان په ځواب کې د محمد نبی او عظمت الله عمرزی د سلیزو پر مټ 309 منډې وکړې. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو دا لوب لړۍ به د فبروري په 14مه نیټه بشپړه شي. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه په دې پسې درې شل اووریزې سیالۍ هم وکړي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالانو نیول تایید کړي دي، خو وایي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه.
منیجه صدقه صرف به جور
منیجه صدقه یوازی دی خپل او دی افغان میرمنو دی کار از دکری و ازاده حق لپاره دی عدالت اختنی لاملانی ول شوی.
ایران لده هواده ده شل زرونه دی زیادو به اسناد افغانانو دی اصطلاح خبر ورکره پنور موضوعاتو که نن په ساينس کې د خځو او انجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. د موضوع ته کتنه کوو، د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال درکوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې له خوست ښاره تر درګي ښارګوټي پورې د وارداتي برېښنا د غځولو کار پیل شو.
ولس دا غوړي چې داغه بجلی باید وزغوله شي، په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغوله شي، باید تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغوله شي، دا مې غوښتنه ده.
نور مطلب او په دوهمه نیمای کې د اوومې ورځې 19 پروګرام خپریږي او ردو تیر سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته، د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دریو فعالانو نیول پرون تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې. خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ او نږدې ملګري وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا د طالبانو له حکومت نه د دې فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
د طالبانو حکومت د معترضې میرمنې منیجه صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم کړنو له امله نیول شوي او نه یې هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 12 په کابل کې ونیول شول. د دوی له نږدې خپلوانو بیا یو کس چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد او وپېژندل شي، د طالبانو حکومت د وینا د اردوي وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بېلابېلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاورې وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولومیو سره په لمه خې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد د قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. حتی مو کړل ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوي. د نوموړي کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانه د اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوي. نوموړي زیاته کړه،
منیجه صدیقي صرف به جرم دادخواهی برای حق خود.
منیجه صدیقي یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅکله کار زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. یادونه ده چې د بښنې نړیوال سازمان مخکې په یو لیک کې چې د طالبانو حکومت استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ته یې لیږلی و او دغه شان څو ځله یې په خپله ایکس پاڼه د منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې او شمېر فعالان او معترضې میرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت تایید کړی چې منیجه صدیقي، احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د زده کړې د برخې درې فعالان نیول شوي دي او دلیل دا دی چې د طالبانو د حکومت د ویان په وینا دوی له قانون څخه سرغړونه کړې. ولی طالبانو د پخوا برعکس دا ځل د دې فعالانو نیول تایید کړي او آیا دا تمه شته چې د تعلیم په ګډون د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پالیسي به بدله شوې وي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال راسره ده. میرمن حقپال، سلام. پخوا به طالبانو د هغو فعالانو په اړه چې نیول به یې تقریبا هیڅ نه ویل او خلک به یوازې هغه مهال خبرېدل چې دوی به نیول شوي کسان خوشې کړل. د منیژې صدیقي او د دوو نورو نارینه فعالانو قضیه ولې دا ځل دوی تایید کړه؟
سلامونه تکل سید، تاسو ته استاذ محترم اوریدونکو ته. طالبانو په دې تایید کړی ده چې دوی پیږي چې ټول دنیا په دې باندې خبر شو، خلک خبر شو، او په څنګ کې پخوا هم دوی هغه کسان چې دوی غیر قانوني نیولي ول د هغې د نیولو څخه انکار کوه. لکه ډېر یو مهمه بېلګه یې دا د پریاني نیول و چې هغه خپل ویډیو یې نشر کړل او دوی طالبان او ټول به ویل چې دوی سختګي دا کار کړی دی. او بالاخره بیا موږ ولیدل چې کله متقی په ناروی کې وو بالاخره دوی زنګ واخه او دا خبره یې تایید کړه. نو دې لپاره دوی پوهېږي چې اوس دا خبره ډېر معمول شوې ده د دوی په رژیم کې، او خلک په دې باندې پوهېږي چې هغه کسان چې د خپل د حقونو دپاره کار کوي، که ښځې دي که نارینه دي، هغوی د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کېږي او دا خبره پټه نه پاتې کېږي. نو دا وي
مننه. طالبانو حکومت له ډیرو هڅو سره سره تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نړیوال ټولنې لخوا او د نړیوال ټولنې لخوا هم فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. څه وخت توقع لرلی شي افغانان چې یعنی په لنډه موده کې په لرې راتلونکي کې چې د دوی پالیسۍ به بالاخره د ښځو په برخه کې بدل شي او څه بدلون به راشي؟
زه فکر کوم که تاسو ډېر ژور کتنه وکړئ د طالبانو ایدیولوژي ته، خصوصا د دوی د قضی القضات هغه کتاب چې دوی لیکلی دی او په هغه کې ډېر په منظم توګه دوی خپل ایدیولوژي او د ښځو رول او حتی د سیاست او د قدرت او د ټولنې ترمنځ دغه اړیکې چې دوی کله څیري او وایي، دوی په کتنو کې په ایدیولوژي کې زه تغییر نه بولم تر هغه پورې چې دوی دا نه وایم چې یو بېخي نوی نسل راشي او لکه د حکیم حقانی په څیر نور چیرې تاثیر ګزار او نفوذ ونه لري، شاید یو تغییر راشي. که دوی چیرې په همدغه توګه باندې چې دوی ډېر منظم او منسجم سره او متحدانه کار کوي، زه فکر ونه کوم چې د دوی په پالیسي ګانو کې تغییر راشي د ښځو په حقله. او په څنګ کې د دوی هغه عمومي او وسیع پالیسي د ترهګرۍ او خصوصا د یو 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 د بنده ټولنه چې په هغه کې ازادګان باید نه وي، که هغه سی یو ستراتیژي تاسو ولري، نو هغه ستراتیژي خپله په تضاد کې ده د اساسي حقونو، د ازادۍ، د بشري حقونو. ځکه چې که تاسو په هغه ټولنه کې هر څومره چې تاسو بشري حقونه د خلک سرکوبوي، خصوصا د ښځو حقونه سرکوبوي، هغه ټولنه ترهګرۍ ته نور هم آماده وي. او د دغه زاویې څخه وګورئ، زه تغییر نه بول. او بیا کچیر دلته د خلک او یا د وختونو درک وکړي د دنیا چې ټولنه، اوسنۍ ټولنه، د افغانستان ټولنه او دنیا به یو نوې ټولنه ده او مجبور دي چې
همدا د دنیا مقایسه هم غواړم. میرمن حقپال، تاسو د ایدیالوژي یادونه وکړه. همدغه ایدیالوژي په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم شته. لاند په گاونډي ایران کې هم د همدغه ایدیالوژي لارویان او پلویان په واک دي، واکمن دي. خو د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې دغه پالیسی چې طالبان یې لري دوی نه لري. یعنی څه شی دوی بیلوي د نورې نړۍ له ملایانو نه یا له روحانیونو نه؟ هغه د دوی فاصل حدود کوم دي؟ کوم شی دوی متمایز کوي له هغو نه؟
بله دقیقا. اصلا دیر مشترک نقاط لري دوی د نورو افادګر او یاد وایم چې بنیا اسلام اسلامستان ورته نو هم دوی سره ځکه چې دوی دغه تفسیر د اسلام ډیر لري د نورو ګروپونو نه. اوس تاسو وګورئ په پاکستان کې انتخابات وشو، مولانا فضل الرحمن وایي چې د دوی معنوي پلار دی، خو هغه ځي په دموکراسۍ باندې باور لري، هغه ځي انتخابات کې اشتراک کوي. هغه نه صرف دا چې انتخابات کې اشتراک کوي، د ښځو د حقونو په اړه دغه برداشت بیخي متفاوت دی د دوی د برداشت څخه. همداسې د ایران کې، هغه ایران کې هغه یو څه ازادګانې ورکړي دي ښځو ته، هغه د دوی حاکمیت یو څه دوام لري تقریبا څلوېښت کاله کېږي. او د طالبانو د فکر کوم چې د دوی مشکل په دې کې ده چې دوی په حقانی مدرسو کې چې کله روزل شوي دي، د دوی هغه لیرلوده د دنیا یا جهاندینی ډېر محدوده پاتې شوې ده یو خبره. او دا یا که دا پاتې شوي نه وي، فکر کوم چې دا یو ډېر ستراتیژیک پلان بېرته ورکړ شوی دی د دښمنانو لخوا، چې باید د افغانستان ټولنه، د افغانستان تاریخ، د افغانستان او د افغانستان خلک باید وځپل شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ایرانی چارواکو اوس له دې هېواده د څه باندې 60,000 بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ځینو رسنیو د رضوي خراسان ولایت د سرحدي قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د سلواکۍ د میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې ایستل شوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څباندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوي ولایت د سرحدي قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لارې ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوي د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکارۍ له امله ایران ته تللي و، خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی له ډلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یوه کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوخت و او دوه اونۍ مخکې د ایراني پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواده وی ایستل شو.
موږ په شهریار کې وو، له هغه ځایه له کلي واړول شو. له اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فورمې اخیستې وې او په شهریار کې ونه منل شوې. د شپې 12 بجې موږ له کلي واړولو. نه تنه وو.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دی او نه پوهېږي چې څنګه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
بلې، ما ایران بودیم.
زه په ایران کې وم. 60 ورځې کېږي چې له دغه هېواده وایستل شوم. د شپې 1 بجه او 2 دقیقې وې چې پولیس راغلل. له کړکۍ مې ځان وغورځاوه او وتښتېدم، خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وي راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هېڅ مې هم نه
درلودل.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړه چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې له دې وروسته له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. مخکې له دې چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د جمعې د ورځې د عامو انتخاباتو د پایلو په اعلان کې د ځنډ پر ضد مظاهرې وکړي، د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نتایج اعلان کړل. د اعلان شویو نتایجو په اساس تر ټولو ډېرې چوکۍ د عمران خان پلویانو ګټلې دي. په بلې خوانه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان په عامو انتخاباتو کې په درغلیو اندېښنه شولې ده. دوی د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت غوښتي چې د دغو تورونو تر پوره څېړل کېدو پورې د پاکستان د انتخاباتو پایلې ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د انتخاباتو پایلې اعلان کړې چې پر اساس آزاد کاندیدان چې ویل کېږي اکثره یې د تحریک انصاف غړي دي، ډېرې چوکۍ ګټلې دي. پرون د دغه ګوند یو مشر هم از هر ویلی و چې که تر ننه د انتخاباتو پایلې اعلان نشي، پلویان به نن یک شنبه په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. د کانګرس د استازو جرګې غړي سمرلی پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په انتخاباتو کې د پاکستان د پوز د لاسوهنو شواهدو اندېښمنه کړې ده. دی ویلی امریکا باید دا یقیني کړي چې د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ ده او اجازه نه ورکوي چې دولتي فشار د خلکو ژغ غلی کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سوزا وایلد پر خپل ایکس پانه لیکلي د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه دی پلټنې وشي او اوس هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د پاکستان له خلکو سره ودرېږي. دی ټینګار کړی چې امریکا تر هغو په پاکستان کې کوم حکومت منلی نشي چې د ولسواکۍ پر اساس نه وي راغلی. د کالیفورنیا ایالت استازي روهیت کهنه هم ویلي چې د پاکستان اکثریت خلکو عمران خان ته رایه ورکړي او داسې ښکاري چې اکثریت غواړي چې نوموړی بیا صدر اعظم شي. د پی وی ویډیوي پیغام کې ویلي چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې امریکا په پاکستان کې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې قانوني مشروعیت نه لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شویو نتیجو پر اساس په ملي جرګه کې د عمران خان د پلویانو چوکۍ ډېرې دي، خو داسې نه ښکاري چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي وي. د کانګرس یوې بلې غړې شیلا جاکسن ویلي باید د پاکستان په انتخاباتو کې دغه هیواد د ولسم غږ واورېدل شي. دې زیاته کړې د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې انتخاباتي څارونکو او د پاکستان متحدانو ته اجازه ورکړل شي چې د دې هدف لپاره کار وکړي. په استازو جرګه کې د نیوادا ایالت غړي سوزی لی ویلي چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت له دې غوښتنې سره د نظر یووالی لري چې د پاکستان په انتخاباتو کې باید درغلی وڅېړل شي. امریکا، اروپایي اتحادیه او برېټانیا د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر تورونو اندېښنه ښولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماتیو میلر ویلي و چې باید د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلی د ادعاو په اړه بشپړه پلټنه وشي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو د رونوالي په اړه د نړیوالې ټولنې نیوکې رد کړې او ویل چې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په انتخاباتو کې ستونزې او د رایو په شمیرلو کې جنجالونه د الکترونیکی وسایلو د نشټوالي له کبله بللي او ویلي چې تر انتخاباتو مخکې له ماشینونو څخه د کار اخیستو په اړه په لسګونو ځلې یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو چې دا اوس هم په همدغه چپو کې یو په لاندو چپو 0.25 او 15 مترو خبرېږي، او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 2.90 د ازادي رادیو خبرونه ډېرې صفا او په ښه کیفیت سره اوریدلای شي. ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه کوي. اوس هم ورزو د دې خبرونه ورستي راپورته مخکې لدې چې په دوهمه نیمه کې د اونۍ مهمو پیښو ته په اوومه ورځ پروګرام کې کتنه وکړو. نن د فبروري 18 په علم کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج په هدف نومولې ده. د پداسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لښ پغم ټولګي پورته د نجونو خوانځي او همدارس د نجونو لپاره په هانتونونه او د زده کړو نور تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. یو شمیر افغان ښځو او نجونو په علم کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په پار ویلي دا محرومیت ډیر دردونکی دی او اوس د دوی یوازینۍ هیله د ټولو نجونو پر مخ د زده کړو د تړلو دروازو خلاصېدل دي.
نن د فبروري 11مه په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللای دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډېره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکي ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د علومو د ملي اکاډمۍ یوازې 12% غړې ښځې دي. ملګري ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کېږي، خو د 2013 کال د ډسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړه چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسی د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو له زده کولو بې برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د 12م ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تر شپږم ټولګي پورته نور نجونې خوانځي ته لتلو را وګرځولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د علم په برخه کې خپلې هیلې زنده کړې دي.
زه چې درس نشم ویلی څنګه به خپلو هیلو ته ورسیږم؟ کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم ویلی، دا په دې معنا ده چې زه نور نشم کولی هیلې ولرم. ډیر د بې وسۍ احساس مې وکړ. زه نور نشم کولی چې هیله وکړم او هیلې مې پوره شي.
هدفمند او پاریسا دو هغه زده کوونکي دي چې د طالبانو د حکومت له خوا له زده کړو راګرځول شوي هم ورته کیسه لري.
اوس مهال وضعیت خراب دی، ځکه له بده مرغه موږ له څه مودې راهیسې له زده کړو لرې یو. وضعیت ښه او خوندور نه دی او له بده مرغه شاوخوا یو کال کېږي چې موږ له پوهنتون څخه هم لرې یو او دا راته ډېره خواشینوونکې ده.
دورستیم و برمایی بسیار آزارده کننده و ناامید کننده هست.
لدی سره چې دوی ټولې دروازې او کاربرونه او پوهنتونونه تړلي، آن د ښځو په جامو کې کار شته. دا د خواشینۍ وړ ده چې هیڅ ښځه په هیڅ حالت کې پوهنتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې لامل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر فرید ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او نجونو له زده کړې پرته به ټولنه متحرکه نه شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدې چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې بیا ډېر پخوا نورو هېوادونو ته تللې دي. د دوی له ډلې یوه شکردوخت جعفري ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه آله جوړه کړې چې دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک ټیم یې یوه ښه بېلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هېوادونو په منځ کې 2 ځلې ښه مقامونه وګټل. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په افغانستان کې له سلګونه زره ښځو او نجونو څخه د زده کړې او تحصیل فرصتونه اخیستي او په کور ناستې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دي. قدر منوریدونکو په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې 19 پروګرام خبريږي، خو د شپه په مکرۍ خبرونو ته د سیمهال چې طالبانو په افغانستان کې د خځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي، نړیوال نن د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو او خځو د ونډې د ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې ولیکل چې خځې د نړیوالې ساينسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انټونیو ګوتریش د هرې نجلۍ او خځې په ملاتړ هم ټینګار وکړ، څو د په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومرس حیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی دا سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخه د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې دي. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې 2 نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري. د تحریک انصاف وروسته ډېرې څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د 15 څوکۍ او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښار څخه د ملکي وګړو خوندي وتلو ته بلاره ورکړي. په رفح کې د حماس د سختریزي ډلې پر ضد عملیاتو لپاره د اسرائیلو پلان اندېښنې پارولي. د غزې له 2,300,000 زیات نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 240 اوورونو کې 223 منډې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې یو بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا لنډي او کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات درته وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی داغه د یو باوري جنرال نیوکه د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج ژبنې توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا له افغانستان غزې ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه درته تحلیلوم چې پر شایته کې ساده خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو تاوند ټکی. د دوهې رواني ناشې ته د طالبانو چنبازي طالبان وایي راته ویل شوی چې تاسو هیڅ څوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې بحث وشي چې د افغانستان د پاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې د دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعیین شي. او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی. کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونی نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا وروپیژنې چې طالب خپله کړنلاره لري او دغه خپله تګلاره ده او دین بیل شي. که طالب زر زل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبیعه کې دا دین نه ده.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تمسوي دي. دا خود ودری علما او غلجي که په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غلجي کې.
له زندانه وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنی ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندانه وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوځ پر ضد په درېدو ټینګار کړی.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري د مونږ تکلیفات هم ارزي دي یا دوی اسانتیا هم ارزي دي او دوکې به د دوی اسانتیاوې په مشکلات بدلېږي زمونږ مشکلات به په اسانتیاوې بدلېږي
انشاءالله.
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 540 ټپیان ورکړل. ټاکنې وکړې خو پر روڼتیا یې شکونه شته. بیا هم ستړي مشي که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسیونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وسي او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع هم له اجنډا وویستل شي. که څه هم طالب سرچینه ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان وعده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي که نه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې معنادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعیین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازي د منډیټ یا د دې د کاری لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي، هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش دا دی چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي، او انشاءالله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمینه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی. خو د ښځو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په را روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. دغو ښځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوالو ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون دپاره د هڅو یو پیل وي، مګر که دې ته داسې انتظار کیږي چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان دپاره کومه نوې واکمني وټاکل شي یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي، دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او دا ښکاري چې روسي وونه کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنیزو شوی او څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنی اخیستي.
پر طالبانو تیر ونی لمبر نه د نیوکو پیل هغه محل وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بې حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو له امله تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله اساسا
دو نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر زخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي، په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت، در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره اونۍ د ننګرهار چپریار ولسوالۍ له دولتځیو کلي نه هم د مولوي محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولې او نامعلوم ځای ته وړی. خو داسې ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلي وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس را سورې چې داسې دي ولې نه دي کړي؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ما ته نشات نه دی، نشات خو ما ته هلته اوسېدو ته سره یوځای بس تا به ما ته نشات کړې. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبلیغ کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور سو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپله یوه سیاسي ډله ده، دین بیل شی دی او طالب بیل شی دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. دغسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه هغو اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یوه مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازی حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزې د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستانه د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملا یا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي، او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ یې وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستان نورو ته ګواښونه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرساد د کاظمي قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستانه د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وي نو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپله اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو د هغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کیدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوی کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې د شل کلن اشغال ته اشغال نه وایي. وایي اشغال نیست، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه و، ستا ناموس پکې بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام ته نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه سرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا را وسته، اوس د ده په وینا د دوهې د ننګینې معاملې له وجې واک ته رسېدلي، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی بیا دغو څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللی او ټینګار یې کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وی، نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تېښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه دېر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دی همدغه ته دی ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آدابو، رسوم او عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې رهبري په سطحه باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار دا، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دا وا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قران کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیره اونۍ وروسته لاغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو، د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو زامن او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای په دولت کې ورک کړی دی. فعالان ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوی زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدي د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقاني یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقاني د تماس کمیسیون غړیتوب او تره یې خلیل حقاني د کډوال وزارت اخیستی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل ورور احمد الله متقی د هرات د اطلاعات و فرهنګ رئیس، بل ورور امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور عبدالله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکولا سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو، خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وي. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلي کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته ور وګرځي او خپل سفارت پرانیزي.
در از تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپل قونسلګرۍ د بیا پرانستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او غوښتنو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا دا مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغییر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیری ونی خبرې دادی چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بل اخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخي 12 ځل پارلماني ټاکنې تر سره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوی. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وو. پروسته یو ټاکنو کې تر ډیره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملت پال ګوند ترمنځ د سخت مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ دا و ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبین هم خوب ویني دغه طالب فرمای سره نبی علیه الصلاۃ والسلام دروازې سره ولاړم دغه
چې بلور ما کوم خوب ولیدو نو دا زه خپل کال کې لسمه میاشت مو لسمه
دا پګړی مې د قسم می چې کټ قسم چې موتا مولانا فضل الرحمن سی روغی او په خپل لاس دې مو بلوشونی ولاړ ته وصلا دې څه چې ماته و دې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل لے تفصیلی خوب دے اس دے تا دا خوب اگا وقت دل تک اس نشتا ستا سو یو شوق
ویدا خوب دے عالم کتلے دے چی ما نور علم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخپل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کیو لی دلو او والسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا
سکل پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه او که څه هم پاکستانی رسنۍ ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته وروستي سفر کې له ټي ټي پی نه ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړي وخو له ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریدونو لږ تر لږه 28 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان لا ټاکنیز مرکزونه بیا پرانستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه او چې د لسګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل ولوتو کې ورته راوړل شوی وي. د نندارتون کې د 15 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدی چې خپل لومړنۍ جوړ شوي هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي. د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 11 تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 140 پر مختللي بی پیلوټ الوتکې به جوړي. اوس هم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سرښکاره کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر 2 میاشتنی بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم 2 میاشتې وړاندې ونیول شو او 4 ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړې. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی، خو یو هندي تبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له امله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي، له افغاني هنرمندانو په تیر استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وې چې ویلي دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو پلي کوونکی. هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره د مالکیت کوم حص نه درلود، بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماښام پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم، آل دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبورو چې د غسر جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولی چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي ایستلی، بلکې په مات شوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلی. او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي آینه کې راستلی چې رسترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري رانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به د خارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپل را د دې ټکنالوژي کارونکو ورسره په ځانګړي نړۍ کې اوسي. او کلیوی خوا نړی د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خوا د برقی موټرو د اسانه چارچول لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړي ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج لکه مخ سره مخ موټر به وراوړي، خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په څیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم مزي له تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سږ کال 8 میلیارد واوښته، خو ځینې هیوادونه چې پخوا یې د نفوس د ډېرېدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوخت دي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبي کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویون ګروپ خپلو کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $50,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې یې کور کې ماشوم زیږېدلی وي. جنوبی کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندې چې د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره ده. د بویون کمپنۍ مشر لی جونګ کیون وایي هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نقد ورکوي او یا کولی شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.8 یو تر غورځیدلې ده او د نن اومه ورځ هم دغلته سره راټولو. هر اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپل خبرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.